Tırşnı Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې د 2023 میلادي کال مهمو پیښو ته کتنه کوو او په پای کې د افغانستان او نړۍ د راتلونکي کال پر احتمالاتو او هیلو شخیشو. 2023 میلادي کال د نورو کلونو په شان لوړو ژورو ډک کالو. د روسیا او اوکراین جګړه دوام وکړه. په غزي کې د اوربند هڅو نه یوازې نتیجه ورنکړه، بلکې دا جګړه په لبنان کې لا پراخه شوه. په همدې کال کې د حماس او حزب الله مشران اسماعیل هنیه او حسن نصر الله ووژل شول. د ایران او اسرائیل ترمنځ اختلاف پر یو بل حملو ته پراخ شو. په سوریه کې د حیات تحریر شام ډلې د بشار اسد رژیم په یوولس ورځو کې وپرځاو چې دا هم د ایران او روسیې لپاره یو لوی ګوزار و. له جګړو ورهاخوا په سیاسي تحولاتو کې د امریکا د ولسمشر انتخابات د نړۍ لپاره مهم بدلون و چې اثرات به راتلونکی کال چې د جنوري په شلمه ډونالډ ټرمپ رسمن کار پیل کړي ولیدل شي. په افغانستان کې طالبانو د نړیوالو او افغانانو له پرلپسې غوښتنو او فشارونو سره سره نه یوازې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه ورنکړه، بلکې طالب چارواکو د ښځو د حقونو د لا محدودولو لپاره نور فرمانونه صادر کړل. د رسنیو او بیان ازادي نور هم محدوده شوه. د څو نورو رسنیو فعالیت پټپه ودرول شو. په همدې منځ کې طبیعي پیښو سشکال د سلګونو افغانانو ژوند واخیست، زرګونه کورونه یې ویجار کړل. په کابل او ځینو نورو ښارونو کې یو شمېر خونړي بریدونه وشول چې د اکثرو مسؤلیت داعش سختریزې ډلې په غاړه واخیست. دې ډلې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وشلو مسؤلیت هم وبانه. په افغانستان کې د طالبانو او پاکستان اړیکې لا ترنګلې شوې. د دو فاو ترمنز په ځلونو سوداګری راکړه ورکړه له خنډو ځنډ سره مخامخ شوه او د کال په دې وروستیو کې پاکستاني الوتکو د افغانستان د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالي په بمباری کې تر 50 ډیر کسان ووژل. د کال په دغو پیښو او همداراز لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، د راتلونکي کال په هیلو او احتمالاتو هم له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي لیکوال، مورخ او نظر خاوند استاد شهسوار سنگروال، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد او د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې زنګ را ووهئ او زموږ له میلمنو څخه یا پوښتنې وکړئ او یا هم تاسو د تیر کال د تیر شوي کال چې لا څو ورځې پاتې دي په اړه خپل نظر څرګند کړئ. لومړی سنگروال صاحب، مخکې تر دې چې په نور نړۍ خبرې وکړو، را به شو افغانستان ته. په افغانستان هم یوازې له سیاسي نظره 2023 کال د افغانستان لپاره څنګه کال و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. څاروان صاحب، تاسو ته او د تاسو تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم.
سلام.
بلې، رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، په افغانستان کې دا درې کاله اسلامي امارات واک ته رسېدلی دی او په دا درې کالو کې په سیاسي، اقتصادي، کلتوري برخو کې به البته پرمختګونه هم وي، ولې ستونزې او مشکلات هم. تاسو په دې پوهیږئ چې 1200 ورځې تیریږي چې تروسه په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي، لوړو زده کړو نه منع شوي دي، د پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ بندې دي. زه فکر کوم چې دا یو ډیر لوی چیلنج دی، هم اسلامي امارات ته په کور دننه او هم د باندې. تاسو پوهیږئ چې اوسنۍ نړۍ ډیره پرمختګ باندې مخته روانه ده او موږ پرې پوهیږو چې د اعای دغه پرمختللې نړۍ او د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو تړل، دا زه فکر کوم د افغانستان په تاریخ کې یوه لویه غمیزه ده. د دې لپاره چې دغې غمیزې ته د پای ټکی کېښودل شي، په کور دننه ډېرو افغانانو په طالبانو باندې غږ وکړو چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او پرېږدي چې نجونې او پیغلې خپل لوړې زده کړې سرته ورسوي. نو زه فکر کوم دا په ملي سطح او په سیمه ایزه سطح او په نړیواله سطح یوه لویه خبره ده. په وار وار باندې دغه څرګندونې له د نړیوال اسلامي سازمان نه راواخله، د کور دننه راواخله تر ملګرو ملتو پورې. دغه خبره له بده مرغه تر اوسه پورې اسلامي امارات نه ده اورېدلې دې باندې پوه شي چې دغې غمیزې ته څنګه د پای ټکی کېږي. اساسي قانون د یوه هیواد ملي وثیقه ده، خو له بده مرغه دا درې کاله کېږي چې موږ په هیواد کې اساسي قانون نه لرو. نو بې اساسي قانون نه ژوند کول معنا دا دی لکه څوک چې موټر ولري خو په موټر کې کیل نه وي او وایي چې زه غواړم له یو ځای بل ځای ته سفر وکړم. نو دیموکراسي، اساسي قانون، د ګوندونو وده، پرمختګ، دا ټول هغه څه دي چې د یوې ټولنې د ودې پرمختګ دپاره لاره پرانیزي، خو تر اوسه موږ په دغه برخه کې په ټپه ولاړ یو. بله خبره چې د افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه ده، هغه د لویې جرګې جوړول دي. دا د افغانستان د خلکو حق دی او دا حق په تاریخي لحاظ، په اجتماعي لحاظ او د ضرورت په لحاظ باندې هر افغان حق لري چې د اسلامي امارات وغواړي چې د افغانستان بیلابیل ولسونه، د افغانستان بیلابیل سیاسي شخصیتونه، د افغانستان هغه کسان چې اکاډمیک او مسلکي خلک دي باید په دغه سي ویلوې جرګه کې خپل ځان وګوري، هغه مشورې او سلاوي چې د دې واک او ځواک لري چې اسلامي امارات ته په ځای مشورې ورکړي. ولې بعد مرغه تر اوسه دغه سي ویلوې جرګه نه ده جوړه شوې. اقتصادي ستونزې هم لرو، بیکاری په هیواد کې موجوده ده، بیکاری په څنګ کې ولګه هم موجوده ده.
استاد سنگروال که اجازه را که امداد اقتصادی ستونزو مسئله با جلا و پشتو جلا با پی خبری وکو. مننه چه تاسی پا سیاسی وضعیت خبری وکره. شاغل آزاد، که تاسی وستاس به نظر کم لسیاسی نظره کم اگر تکی چه فکر کوی شاغل شافسوار سنگروال ورته اشاره ونکره و تاسی غاره یادوانه وکی مهربانی.
سلامونه درنښت تاسو ټول ته، او مخکې له مخکې منوې کال بختور سره خدای دې دا راتلونکي کال د افغانستان د غمیزې د پای کال وګرځوي. ګوري په تیرې و کال کې د تیرو نورو دوو کلونو تداوم وو، او نه یوازې چې تداوم وو په سیاسي لحاظ، بلکې په هغه منفي کړنو کې یا د افغانستان په شاته تګ کې خورا چټکۍ سره ګامونه واخیستل سول. لومړی دا چې په تیر یو کال کې هغه چې طالبان خپل دعوه کوله په سیاسي لحاظ چې دوی به وتوانی چې مثلا په 2023 پای کې مو ویل، 2023 کې مو ویل چې دوی به د نړیوالو سره اړیکې سمې کړي، او طبي خبره ده چې نړیوالو سره اړیکې سمول هغه ځینې غوښتنې دي، ځینې شرایط دي، ځینې نړیوال عرفونه دي، ځینې نړیوال اصول دي، قوانین دي، کنوینسیون دي، د هغو په منلو به دا کار کېږي چې دا کار ونه سو. او افغانستان نه یوازې چې په ټوله نړۍ کې دیوه هیواد سره هم ډیپلوماتیک اړیکې، هغه رسمي ډیپلوماتیک اړیکې جوړې نشوي، بلکې دغه سیاستونه چې مشخصا بیرته په سیاست یوازې سیاسي مسایل پورې تړاو نه لري، د خلکو په ورځني ژوند باندې تاثیرات لري، دې سیاستونو د افغانستان وضعیت لا خراب کړ. په تیر یو کال کې هغه افغانان چې د 2020 وروسته د افغانستان د پریښولو پریکړه کړې وه، د یو شمیر کې خورا ډیروالی راغی. همدارنګه د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په تیر یو کال کې هغه د ملګرو ملتونو هغه ایجنسی چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي، چې دا د طالبانو سره د سیاسي راکړې ورکړې په برخه کې هم تر یو بریده پورې مثبت رول لوبولای شوی، یو تر 300 ډېرې خپلې پروژې ودرولې، او هغه ایجنسیو فعالیتونه خورا ډېر کم سول. موږ دا هم ولیدل چې دغه تیر دوه اونۍ کې دا فرامین هم راغلل چې ملګري ملتونه یا د اقل هڅه وسول چې ملګري ملتونه د خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړي. د دې تر څنګ په سیاسي لحاظ هغه کسان یا د هغه کسانو ادعاوې چې کېدلې چې دوی به د هغو سره تر یو بریده پورې د پخواني چارواکو سره یا هغه دعوت ورکوي، د هغو نه یوازې دعوت په هماغه ځای پات سو، حتی هغه وزیر هم لاړی. د دې تر څنګ په ټوله کې هغه شیان چې په نړیوالو سیاستونو، په سیمه ییز سیاستونو باندې تحصیل لري په یو کې هم طالبانو داسې رول ولوبوي چې هغه منفي رول دی. مثلا د هڅه وکړه چې د ځینې هیوادونو سره لکه ایران سره د اړیکې جوړې کی او هغه اړیکې یوازې د دې لپاره نه چې د ګټورې نه دی بلکې په نړیواله کچه باندې د افغانستان د انزوا سبب نور هم ګرځي. نو په ټوله کې په سیاسي لحاظ که ورته وګورو اصلا یو 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 فیصد ګام نه دی اخیستل شوی، مثبت خو نه دی اخیستل شوی، منفي ګامونه اخیستل شوي دي. د همغه سرپرستۍ تداوم یو کال نور هم وغځول سو او هغه څه چې د سیاست د تمثیل دپاره په افغانستان کې څه چې موږ وینو د هغه تعریف تر اوسه رانغی، یعنی هغه چې دی ولري چې د اسلامي امارات د هغه تعریف رانغی په قانوني لحاظ. په ټوله کې افغانستان د نړیوالو اصولو بېخیا خواته پرېږدو، د سیاست د یوه شاګرد په صفت باندې د افغانستان د اوسني سیاسي ساختار یا حاکمیت تعریف رانغی، زه یې نه ځم تعریفولی چې بیا د هغه په لوړو ژورو په سیاستونو باندې د هغه په تیوریو باندې ایډیالوجي باندې بحث وشي. په ټوله کې همغه د توپک د لارې ناست یو حاکمیت دی چې تداوم موږ وینو.
بله، ډېر زیاته مننه استاد آزاد. استاد سنگروال، که په امنیتي اړخ یې وغږیږو، د امنیت له نظره افغانستان په 2024 کال کې څنګه و؟
ښه، که چېرته موږ په پرتلیزه توګه باندې وڅېړو، موږ دې نتیجې ته رسیږو چې هغه وخت چې جمهوریت واک درلود د هغه په پرتله باندې اوس په ټول افغانستان کې سراسري سوله دی. په ټول افغانستان کې یو باثباته مرکزي حکومت شتون لري، ولې که څه هم په بیلابیلو وختونو کې د داعش لخوا ځینې بریدونه کېږي او دغه بریدونه ته ډېره بریده بګنوونکي دي، او په دې تړاو باندې د سیمه ییزو هیوادونو سره هم تقریبا ځینې اندېښنې راپیدا دي، او هغه په دې معنا راپیدا دي چې داعش به د افغانستان د پولو نه راواوړي او منځنۍ آسیا به وګواښي. نو دغه په دغه لحاظ باندې زه فکر کوم چې طالبان له یو ډېر سخت چلنج سره مخامخ دي. بل کومه مسله چې د افغانستان لپاره مهمه ده په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې په پوله باندې کومې ستونزې راولاړې شوي، او دا هم تاسو ته معلومه ده چې خوست د برید نه راواخله تر اوسني برید پورې چې په پکتیکا کې تر سره وسو، زه فکر کوم دا په خپله د ناامنۍ یوه لویه دروازه ده چې پرانیستل کېږي چې شاید په راتلونکي کې افغانستان یو شمېر نورې ستونزې هم وګالي. پاکستان د موږ یو تاریخي دښمن دی، او هغه تل هڅه کوي او کړی دی له خپل جوړښت نه تر اوسه پورې په بیلابیلو وختونو کې افغانستان ته سیاسي، اقتصادي او ډول ډول ستونزې په پوځي لحاظ هم راړولې دي. نو زه فکر کوم که چېرته طالبان له یوې خوا د خلکو ملاتړ خپل نه کړي، دغه ستونزې به نورې هم ډېرې شي. د خلکو ملاتړ څنګه خپلېدای شي؟ د خلکو ملاتړ هغه مهال کېدای شي چې د خلکو غوښتنې واورول شي، د خلکو غوښتنې په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ او په بیلابیلو لحاظونو باندې د پام وړ دي. زه یو ځل بیا ټینګار کوم چې هغه څه چې طالبانو نه دي کړي باید وکړي، د دې دپاره چې د افغانستان خلک چې دا نیمه پیړۍ شاوخوا کړی دي او هغو کړاوونو ته د پای ټکی کېږدو، ښه به دا وي چې د طالبان چارواکي د افغانستان د خلکو غوښتنو ته تمسی.
سنگروال صاحب، د امنیتی وضعیت په اړه په خبرو کې د داعش تهدید یاد کړ چې په 2024 کال کې لا هم وو او دوام یې وکړ، او اکثره لویدیځوال، اکثره خبری آژانسونه ټول د داعش د تهدید یادونه کوي، لیکن د دو داخلي ډلو د مقاومت جبهې او د ازادۍ جبهې یادونه نه کیږي. د دې دلیل څه دی؟ مثلا د جبهې نن هم په کابل کې د یوې حملې ادعا وکړه او ویل چې طالبانو ته مرشوب لواړوله، لیکن په نړیوالو رسنیو کې یا د امنیتي چارو د کتونکو له لورې د دوی حملو ته اشاره نه کیږي. دلیل یې څه دی؟
پښتنه زما څخه څروان صاحب زما ژغاری.
بله آزاد صاحب، پښتانه ملي تاسو څخه ده.
ګورئ، د افغانستان د امنیت په اسکراسي حتی په پرتلیز ډول موږ د افغانستان اوسنی وضعیت تر پخوانی دولت د امنیت په برخه کې مثبت نه سوبل لای هغه ځکه چې کله چې تاسو جګړه کله چې تاسو ترهګری کله چې تاسو هغه پولیټیکل وایلنس یا سیاسي تاوتریخوالی تعریفوي د سکیورټی دایلما د تیوریو لمخې نو تعریفات په هغه محل راځي چې مثلا یو پوزیشن یو لیډرشپ یو رهبری بدلیږي یو وضعیت هماغه سی وی دغه مزیت په وړاندې مثبت تغیرات راځي بیا پرتلیز حالت راځي کوم حالت چې په خوا او په افغانستان کې کوم دولت چې په خوا او جمهوری دولت دغه په وړاندې چې کوم قوت یا کوم ډله جنگیدل هغه په قدرت کې ده او هغه دولت یا هغه ځواک یا هغه پوز چې په خوا د دې په وړاندې درېدل او هغه نسته لہذا دا یو فرجایل حالت دی چې په سیاسي تیوري کې ډېر مشخص دي تعریفات شته راځو په ورځني چارو د افغانانو پر مسایلو باندې د دې تاثیرات نن کې چې ځینې بریدونو په شمیر کې کموالی راغلی وي چې هغه خپل طالبانو په خوا کوله او اوس یې نه کوي په ټوله کې افغانستان نن د دغه سې یو جغرافي په حیث باندې بدل شوی دی چې راپورونه دا وایي دا نړیوالو رسنیو راپورونه دا وایي چې هلته هر ورځ د جګړې او د ترهګرۍ روزنه روانه ده هلته په مدارسو کې همدغه خبرې روانې دي تاسو د یو ستر ملت راتلونکی ناامني تضمینوي یعنی اوسنی وضعیت که نن په یو ښار کې د یوه په ځای د لسو په ځای یوه چاودنه کیږي خو په ټوله کې د راتلونکي کلونو د څو چاودنو دپاره امادګۍ روانې دي هلته په ځوانانو باندې په دغه مدارسو کې چې دا اوس د سلګونو مدارس پیل کړي دي ټول همدغه ټریننګ روان دی دا یو بس دوم بس دا دی چې موږ ولیدل دغه درې څلور ونې وړاندې چې د طالبانو په هغه د امنیت په ادعاو کې د دې وزیر او دا وزیر یو عادي سړی نه و دا حقانی ډلې د هغه ډلې چې په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو ډېرې خونړۍ بریدونه کړي دي او په ځانګړي توګه هغه ځانمرګي بریدونه چې کړي دي هغو د رهبري شخص هم دغه وندغه مدیریت کوله دی وژل کېږي په خپل دفتر کې وژل کېږي نو د امنیت بحث خو دلته بېخي نه رامنځته کېږي راځم ستاسو د پوښتنې دې برخې ته چې ولې د دغه نورو ډلو چې د طالبانو په وړاندې جنګېږي یا د مقاومت جمعه یا ځینې نورې وړې وړې ډلې چې د دوی په وړاندې وسلوال مزاحمت کوي حداقل د هغو یادونه یو خو په نړۍ کې له بده مرغه د جګړې دومره ډېرې سوي دي د غزه او د فلسطین جګړو نیولې د سیریا او بیا د یوکراین او تر روسیې پورې او بل بحث دا دی چې هغه د یو بریتونو هغه نویت بیل دی په تیرو دوه لسیزو کې چې څومره جګړې په افغانستان کې وسولې هغه د جګړې یو شکل ورکوي چې ډېر لوی ځانمرګي چاودنې موټر بمونه دغه نویت لا مقاومت نه دی خپل کړی نو د داعش نوم ځکه ډېر یادیږي چې د یو بریدونو هغه نویت او شکل هغه دی چې په تیرو شلو کلونو کې تمثیل سو هم د غربیانو په وړاندې هم د افغان دولت په وړاندې حتی په منځني ختیځ او په عراق او په دې سیمو کې هم دغه جګړو دغه شکلیات په دغه ډول باندې تعریف سول او دې جګړو هغه خبري سرټکی ډېر لوی دي هغه چریکي جګړې چې مقاومت کوي هغه مزاحمت یادی چې یغه تا یو ډول وایلنس په یو سیمه کې وایي د جګړې په وسنه دی ورکاو سو هغه ډول جګړه چې په ټولو هیواد کې په هر سیمه کې د امکانات ولري د بریدونو لکه داعش چې لري داعش د داعش بریدونه د کندهار او ننګرهار پورې یا د شمال په ځینو سیمو پورې محدود نه دي یو په کندهار کې بریدونه وکړل یو په کندهار کې په تکه خانو باندې بریدونه وکړل یو په جنوب ختیځ کې بریدونه وکړل یو په شمال کې بریدونه وکړل د مقاومت هغه جغرافیه لري هغه په یو خاص سیمه کې چې د کی جګړه کوي او د دې ترڅنګ ځینې مسائل داسې هم دي چې غربیان په ځنګړي توګه نه غواړي چې دا د خبر سرټی کې وګرځي ځکه ځینې مسائل به داسې دي چې دلته په وار وار واشنگتن ویلي هم دي چې ځینې کسانو چې د سرمایه گذاري وکړه بیا د باور وړ دي نو دغه هغه لامل دی خو په ټوله کې مختصرا وایم دغه حالت چې وسیواز د مقاومت جبهه په وړاندې طالبانو کوم وضعیت دی دا په 2015 کې همدغه چې طالبانو خپل وضعیت همدغه شو ډیر واړه واړه ډیر کوچني مزاحمتونه بدې کول چې 2014-15 کې به پړې رټو بریدونو باندې بدل شي هغه هغه خواته روان دی
ډیر مننه سلامت او سیاست صاحب د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان ته هم ارکلی وایم پیژان صاحب که له اقتصادي نظر د 2004 کال ته کتنه وکړو دا کال د افغانستان لپاره د اقتصاد له نظر څنګه کالو
سلامونه ټول ته زه فکر کوم د افغانستان لپاره 2023 کال د تیرو درو کلو په څیر نهیلی ډک کال وو موږ په افغانستان کې د تجارت او د د د د نړۍ سره د گاونډیانو سره د یو قانوني او د یو رغند اقتصادي پروګرام لمخې د فعالیتونو شاهد نو وو، خصوصا که موږ دې برخې ته راسو چې موږ په تیر کال کې یا د هغه څخه وړاندې په 2020 کال کې موږ کوم مشکلات درلودله او کوم کاسر مو د تجارت درلودې، دا ډېر خواشینونکی دی. که رسمي ارقامو ته راسو، موږ د نړۍ سره د $2 بلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت تجارت لرو هر کال په تخمینی شکل باندې، اما که موږ خپلو وارداتو او صادرات وګورو، دغه کسر یا دغه توپیر د وارداتو او د صادراتو ترمنځ بیا هم ډېر خواشینونکی وو او زړه بوژنونکی وو. یعنی که خلک په دغه برخه کې یو څه دقیقه مطالعه غواړي، کېدای شي هغه ارقامو ته ولاړ شي او معتبرو سرچینو ارقام عملا وګوري. اما تر کومه ځای چې زه خبر یم، دغه کسر موږ تقریبا $1 بلیون واردات درلوده او د څه زیات $1 بلیون صادرات مو درلوده، چې دا په اقتصادي د اقتصاد په علم کې او د اقتصاد په برخه کې یو ډېر غټ کسر او یو ډېر غټ رقم دی. نو موږ دا هیله نه شو کولای چې په افغانستان کې چې دغه کومه حاکمه ډله ده اوس هغه پر واک باندې ناست وي، او د راتلونکي دپاره موږ هم دا هیله وکړو چې حالات به ښه شي. کله چې په یو هیواد کې نظام نه وي، کله چې په یو هیواد کې یو داسې اداره نه وي چې هغه خلکو ته د حساب ورکونې په برخه کې ځان مسؤول وګڼي او د نړۍ سره اقتصادي راشه درشه ونه لري او اقتصادي رغنده اقتصادي اړیکې ونه لري، کېدای شي په راتلونکي کې دغه رقم او دغه توپیر د تجارت بلانس نور هم راولویږي او د خلکو پر حالت د خلکو پر ژوندانه باندې مستقیم تاثیر وکړي. موږ که د اقتصاد په برخه کې راسو او کوم فعالیتونه چې په تیر کال کې سی و هغه اصلا پر نشته حساب دی، او بیا هم دلته د قدرت د خلا او د بشرو ادارې د نشتوالي له امله د افغانستان د خلکو ژوند ډېر د ستونزو او کړاوونو سره مخ دی او مخ و. که ترکمنستان ته وګورو، هیوادی وو کوشش وکړي او هڅه وکړه چې د افغانستان سره د ځینو اقتصادي فعالیتونو د لارې وصل شي او د نوي اقتصادي فعالیتونو پیل کړي. اما کله چې یو اداره یو حکومت هغه مشروعیت ونه لري، دا هر څه په صفر کې ضربېږي، او دا که بل اداره د یو وروسته یو حکومت مشروع حکومت راځي، دا ټول قراردادونه د اقتصادي فعالیتونو چې دلته سوي دي هغه بېرته غیر مشروع اعلانېږي او رسمیت نه ورکول کېږي. نو په ټول کې ویلای شو چې د افغانستان حالت د نورو برخو په څیر باندې هیله بخښونکی نه وو او خواشینونکی وو.
ډېره زیاته مننه کوروانان. اوس به ورشو اوریدونکو ته وبګورو چې زموږ اوریدونکي څه وایي. د دوی په نظر 2023 کال د افغانستان له نړۍ لپاره څنګه کالو؟ مهرباني کوئ تاسو له ازادي راډیو له سټوډیو سره وصل یاست.
مختاره واسوک مونږ په ټي ټي پی وځنی، څوک مونږ په داعش وځنی نامه باندې، څوک مونږ طالب په نامه باندې وځنی، څوک مونږ ناټو په نامه باندې وځنی، څوک مونږ افغان په نامه باندې وځنی، اخر زمونږ ګناه څه ده پوه شئ؟ زمون ګناه د خو باید معلوم شي چې دا ګناه تاسو کې ده پوه شئ؟ او بل دا متقته به چې زه وزیر خارجه سره پاکستان سره خبرې کوم چې دا دغه دې بند کې دا په خبرو مبرو نه کیږي، سو هغه کسان یې بل ور شهیدان کړل، سو مېشت مخ کې شهیدان کړل، دا اخر انجام دا زمونږ چې جمهوریت کې خو داسې فایرونه موږ باندې چانو شو کولا دارو کنا نو څنګه بهره مته دوی چې راغلي دي زمونږ عوام وځل کیږي زمونږ
دوستان او بخشي کده دقیق راته وایي چې دا 2023 کال چې ذاتی په پای ته رسیدو دی دا ستاسو لپاره څنګه کالو
زه فکر کوم په عمر کې نه ولیدل دومره بیکار کال چې موږ په خپل
ټول ځوري دي بیکار کال
اچھا دا چې په سترګو کې وښکې روانې دي ټول هم دغه ګډ وډ دي بیچاره ګان
ډېر مننه چې ټلیفون مو زار مشارکو سلامت اوسه بل اوریدل کي لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو
السلام علیکم محترم عصمت سروان صاحب سلامونه قبول ک څنګه په خیر
سلامت اوسه ډېر زیات مننه مهرباني کوي
مننه زم احمد اشرف د کندهار ولایت څخه ټلیفون پکړ شم یو سلام عادل صاحب عطل صاحب ته ما ډېر شایسته موضوع دا محترم ملمنو ته ډېر سلامونه وایم مننه محترم سروان صاحب مش خو ډیر ستاسو خوشاله چې موږ په فارادا کې یو نو صاحب اجازه باندې چې راز مو خپل نظر ته زموږ یو ملګری چې ستاسو سره به اکثر وخت ټلیفوني تماس نیوي لکه حاجی محمد صاحب دا شل ورځې کې چې مې ټلیفون باندې نو ستاسو پرسنۍ کې مړه غدل دي دا یو چې او جوړ او روغ او د خبرونه تراسي نو بس دا ډیر خوښین لرم اول هم دې موږ ډیر ښه خبرې وکړلې ډیر مننه ډیر خوشاله یم چې موږ دا مشران یا سیاسون خلک لرو نو را به سم دغه د امنیت موضوع د سروان صاحب محترم
دا د وسره څلرشتال څنګه و د امنیت له نظر ستاسو په نظر د افغانستان په لپاره د اقتصاد له نظر څنګه و اره برخ باندې شي خبري کوي لاندي خبري وکي
بالکل ډیر ښه خبره ده محترم سروان صاحب امنیت خو بالکل یاندی چې د غوال سرسخه دلته اسلامي امارات راغلي دي امنیت ډیر ډاډمن امنیت ډیر خوشاله یو او پات سوداګر سپیشل لکه وسه د پاکستان چې وکړلی هغه خموږ معنا دا چې ډیر غندو دا پیښه جلا تریکلري خو امنیت په افغانستان کې ډیر سم دی ډیر خلک په خوشاله دي او څنګه چې اقتصادي سندستا چې هغه په خاطر یو خدا وچکلی مخکره روان دی بل د خارجام د خاص خدانه سبندزونه دي دا ستاسو مشکلاتونه سبيام د حکومت په حساب کې حکومت ډیر په شو لار دی هغه معنا کړو هغه دي خو ولست سنته اقتصادي اقتصادي سلر زه په دې په خاطر دی چې دا بارانونه وو وچکلی دي نور خو نو بس موږ ډیر خوشاله د امنیت په خاطر سلام سروان صاحب مننه چې موږ په وخت را
محمد اشرف صاحب سلامت اوسه چی ټلیفون مو کو یو بل اوریدون کایم دی بیا به ور شمیل منو ته دوا اوریدون کیشته ز مهرباني کوی آزادی رادیو
سلامونه سروان صاحب محترمه
و علیکم السلام مهرباني
چلو وسیګ محمد ابي احمدي بغلان مزګ ول محترمه وګوره سروان صاحب موږ ته چی ان ټول ته چی وګورو اته موږ دغه باندې پلان چې لرو ته پرمور وګوره چې باندې دی دنه دی نو په ټول کې چې وګورم یو ګلم چې لرو سروان صاحب یعنی حکومت چې مملکت کې راشي یعنی بیا د شو وګوره چې دوی غاړه ځان غرض لپاره یو سره سره تبلیغات کوي نو په ټول کې چې وګورو په افغانستان کې وخت بازار دی 2023 کال نه وګوره چې دغه ده نو په ټول کې چې وګورو سروان صاحب تاسو به تر باندې کیږي نو په دې اړه باندې موږ ډیر نه موږ میره د کوره تقریبا دا شرکاله تقریبا د شکل ورځي حساب کې نه تر دې زراو زراو تر شریه کار نو په وخت دې چې کوڅه نه او کډیر مرګ میرو لکه مخ نشي ویل نو سروان صاحب څه واه خبره زاره چې خبره کوم غوتا چې د سره لاس یو کو یا نه نړیوالو سره څه نه څه تعامل وسی او پدې مو کې او دا خلک چې باندې دا ډیر غټه اثر لري سروان صاحب نه دا نور ملکو کې دی او پای ملکو کې دی تر تقریبا دې هغه شکایتونه کوي به مورید په وختو کې نو کوم تر هغه لاس په لاس ویني دا وطن مو جوړ شي نو تر کړه افغانستان وګره چې په وخت خو رواني به چې خو تر لاس سوال سم خبره
درست مننه سلامت اوسه کورونا یو بل اوردونکو هم اورو بیا ملمنو ته ورځو مهرباني صاحب
زرا هغه کال کې ډیر امنیتو په برابر او خلک ډیر خوشاله له هرې غان الحمدلله پښتو او مسی توه به ښه برابر
ډیر مننه سلامت اوسه آزاد صاحب د افغانستان پښتنه نسبتا یا مسایلو ته نسبتا زیاته توجه وکړه کله افغانستان وره خو نور نړی ته هم یو څو تم شو په 2023 کال کې د نړی په ساته په جنگونو سربیره له سیاسي نظر یو مهم تحول د امریکا انتخاباتو ولی اکثر هیوادونو ته د امریکا دا ورستی انتخابات ډیر مهم ښکاره شوی دی.
ګوري سروان صاحب، نه یوازې چې دغه ورستی انتخابات ته خو ځکه مهم ښکاري چې د ورستی انتخابات څخه ډېره لږه موده تېره سوې ده. د امریکا ولسمشریزې ټاکنې تل د ټول نړۍ لپاره مهمې دي. نړۍ همیشه نړۍ په تاریخ کې یا یو قطبي یا دوه قطبي پاتې سوې ده، او یو زورور وي هغه که په اوس دیموکراتیک یا کپیټالیزم یا لیبرالیزم سیاسي ایدیالوژي کې دی، هغه پخوا په امپراتورۍ کې وي. نو امریکا خپل یو رول لري په نړۍ کې، هغه کې اقتصادي رول دی، د امریکا هغه کې نظامي رول دی، هغه کې سیاسي رول دی، حتی په ډېرو پیاوړو هیوادونو اروپایي هیوادونو باندې خپل تاثیرات لري. نو طبیعي خبره ده چې ټوله نړۍ د امریکا ولسمشیر ټاکنو ته ډېره زیاته متوجه. او بیا اوس په نړۍ کې د پخوا په پرتله باندې که څه هم هغه سه د دې په اسلام باندې ګراوند آن د بوټس آن د ګراوند جګړه امریکا نه کوي چې دوی خپل عسکر مستقیم شکیل وي، هغه که منځني ختیځ کې وو یا په افغانستان کې وو، لیکن پیښو خو ډېر لوی پیښې په نړۍ کې روانې دي. هغه که د اسرائیلو د غزه مسله وي، هغه که د اوس تازه د سیریا مسله سو، هغه که د یوکراین د روسیې مسله وي، دې مسایل ته نړۍ متوجه ده. او که د افغانستان مسله وي، افغانستان هم د سیمې او د نړۍ لپاره مهم دی. او څه چلته څه تحولات چلته روان دي، او څه ستونزې او څه پیښې چاره اوس کېږي، دا ټول نړۍ لپاره روانې دي. بل د دغه شخص چې اوس د امریکا ټاکنې وګټلې او د جنوري په 2015 کې د خپل دفتر ته ځي، ښاغلی ټرمپ د ځینې څرګندونې ځینې خلک خپل یو ډول هغه طرفدار کړل یا حداقل خوشبینه کړل، او ځینې ډیری برخه بیا د شل امریکا سره یا د دورې سره تیره تجربه لري، هغه یو څه اندېښمن اوس اندېښنه په دې چې د شخصي کیریکټر داسې دی. یعنی په متحده ایالاتونو کې عموما چې ولسمشران راغلي دي که یو تاریخچه ته وکتل سي، او بیا د نړیوال اصولو عرفونو له مخې د هیوادونو ترمنځ اړیکې او بیا نړیوال مسایلو مدیریت او رهبري خورا په ډېره سړه سینه سویله د پالیسیو له مخې سوې ده. د ښاغلي ټرمپ هغه شخصي کیریکټر داسې دی چې ځینې هیوادونه یې دې ته متوجه کړي دي چې راتلونکي د شلم جنوري خوا د به څه پیښ شي، یا واقعي هغه څه به پیښېږي چې په د کمپاین پر مهال باندې ښاغلي ټرمپ ادعاوې کولې. مثلا په ټوله برخه کې، مثلا د جګړې په برخه کې که څه هم ځینې خبرې په تناقض کې وي، د وویل چې په بایډن په نړۍ کې د بایډن پالیسي ټولې جګړې به ختموي، چې بایډن اصلا مستقیمه جګړو کې نه دی ښکیل، او که داسې وي هم بیا تازه په تازه ده وویل چې اسرائیل باید غزه ونیسي چې بېرته جګړې ته د جګړې اور ته تیل راچولي. همدارنګه چین په حق لبانې د څرګندونې د چین تعریفې په حق لبانې د کاناډا د تولیداتو په حق لبانې د مکسیکو په حق لبانې د یوکراین د روسیې په حق لبانې دغه د ځینې څرګندونې د دې باعث شوی دی چې ټول هیوادونو دغه ټاکنو یا ټاکنو وروسته توجه ډېره جلب کړې ده.
بله، ډېره مننه آزاد صاحب. کوربدان پیشن صاحب، ټرمپ ویلي وو چې انتخاب دو وروسته مخکې تر دې چې د جنوري په 20 نیټه رسمن واک پیل کړي، دی به د اوکراین او د روسیې جګړه ختم کړي. خیر، که څه هم تر اوسه پورې داسې څه نه لیدل کېږي، لیکن فکر کوي چې ټرمپ وکولی شي دا جګړه پای ته ورسوي؟
فکر کوم مشکله به وي چې دی په دومره لنډ وخت کې دا هدف ته ورسېږي. که تاسو یاد کله چې دی کامیاب شو په ټاکنو کې، اوکراینیانو د تلویزیون پر مخ باندې یو دولتانی په شکل ویل چې د خدا ژمنه کړې وه، او موږ سبا منتظر یو چې دا ژمنه پر ځای کړي، او دا ویل چې د هم رښتیا ویلو چې د په یو چې فون باندې مخکې کېږي چې سپین مانی ته لاړ شم دا څه دغه کومه. تاسو وګورئ په دې اړه ما یو څو د مخکې یو لیکنه هم کړې وه. د ټرمپ دغه کرکټر داسې دی چې حداقل دی چې کله انتخابات ته درېږي په دغه موده کې دی ډېرې داسې ارمانی غږېږي او ډېرې احساساتي څرګندونې کوي، او موږ د دغه شي شاهد په تېره ده په لومړۍ دوره کې هم وو. مثلا دا ویل چې زه به لومړی کار باندې دا په تېره دوره کې چې د امریکا او د مکسیکو تر منځ یو دیوال جوړ کړم تر څو د غیر قانوني مهاجرو د راتګ مخه ونیسم امریکا ته، اما دا ونه شول. ځکه دا خو
تر ډېره پرې دا کار مو هم کړو، دیوال هم جوړ کړو تر یوه حده.
لا دیوالې جنکی اما نیمګړی، اما د اهداف بودیجه چې دته په کار راغله نو سره و نه منل ځکه چې دا خاط ملي بودیجه ته ضرورت لري او پیسو ته ضرورت لري اقتصادي منابع ته ضرورت لري. یعنی دای کوم التماس څرګنده کوي چې د هڅه د مالی ماتبې لپاره ګوري سیاسي درک او سیاسي درایت دومره نه لري نسبتا مالی او تجارتي چارو ته. نو اکثره وخت د دې داسې اشتباه هڅه سره مخ کیږي او احساساتي او ارمانی ځایږي. اما زه فکر نه کوم کبه ترانس تاسو پښتنې ته چې دغه په دومره ژر او په دومره چټکه توګه باندې د اوکران د ستره جګړه چې را پیل شوې ده دا چې یو شی باید موږ را یادونه باسو چې د دې څلورو کالو لپاره واښ راغلي. اما دا جګړې چې دا په سیمه کې یا مثلا تنړی کې پیلېږي دا د ستورو ستراتیژیک پلانونو یو برخه او دا پلانونه ولسمشران نه جوړي. دا پلانونه د تل پینتاګان جوړي. په پینتاګان کې هم نظامي کارپوهان شته او هم اقتصادي کارپوهان شته او هم سیاسي کارپوهان شته. د امریکا د پلان جوړونې مرکز دینه ماڼۍ او د څلور کالو د پاره راغلي ولسمشر نه یې هغه پینتاګان دي چې هلته
ممکن دی یو پلان هم دا وی چې نور روسیا تهدید نه دی امریکا لپاره دی غرب لپاره چین دی او ول دومره انرژي او توجه روسیه ته واړول شي ول چین ته دا انرژي او دا توجه نه اړول کیږي.
نو ګوري تاسو ګوري کله چین سره ورته برخورد دی وکړي چین سره مثلا کدا موږ فرض کو چې مثلا دی د اوکران څخه مخواله واړی مثلا یا د روسي څخه مخواله پر چین باندې تمرکز وکړي چې خو دا ډېر خطرناک دی چې خو د کولای شي چې د دې هم په بد حالت کې راشي چې د چین اوس لومړی خبره په نړۍ کې نه کیږي دوه خبره خو همیشه کوي د ټکنالوژي په برخه کې د اقتصاد په برخه کې
هم دی خاطر خو موبیل هم دا پشتن از دلیل هم دا و چه وس چین دیر مهمه ده لویدیز لپاره زکه چه پا یو قدرت بلیدون که ده یو دیر لوی ستر قدرت دوهم قدرت بلیدون که ده. پر حال دیده لپاره چه وقت کم ده که لندی لندی خبری پیو که بیر تا سنگروال صاحب تاست درزم ستازو پا نظر د ترامپ پالیسی با د افغانستان په اړه د بایدن د حکومت له پالیسی سره متفاوته وی فکر کوي؟
بلی چارنوال صاحب زه فکر کوم چې ترامپ که تاسو په یاد دي په خپلو ټاکنیزو شعارونو کې په څو ټکو باندې ډېر ټینګار کوو چې د فلسطین د مسلې یادونه یې وکړه. زه فکر کوم چې هغه کډوال چې امریکې ته ورمات دي په دې باندې ویلي خو د افغانستان د مسلې په باب باندې چې کومو ټکو ته دی ډېر تم سو هغه دا د باګرام هوایي ډګر و چې هغه وخت چې د دا کمپاین هم پیل که د دې نه وار وار د مخه وروسته په دغه ټکي باندې ټینګار کوو او بل د هغو وسلې چې دی تر شا پرېښي دي دغه اندېښنه یې درلوده. خو زه فکر کوم چې دا د هغه وخت د کمپاینی شعارونه دي ما ته ډېر عملي نه ښکاري چې په دې برخه کې دې اقدام وشي ځکه چې ده ته نورې ستونزې دې نه ډېرې ورلغاړي دي. زه فکر کوم د ایران ستونزه د ده دپاره یوه مهمه ستونزه ده. مخکې تاسو د چین خبره وکړه د چین خبره د ده دپاره یوه ستونزه ده ځکه کله چې دی واک ته ورسېد چین تقریبا د لسګونه بیړۍ د تایوان شاوخوا سیمو ته ورولېږدولې شاید دا یو اندېښنه چین ته پیدا وي چې دی د چین په وړاندې څه کوي یا فرضاً د بریکس هیوادونه چې تقریبا په اقتصادي لحاظ ده ته د پام وړ و او دی په دې باندې هم تم سو نو زه وایم ډېر به اوزګار نه شي چې د افغانستان مسله د ده دپاره تعین کوونکي وي ولې د سیمه ییزو مسایلو په څنګ کې شاید هم افغانستان او یا په سیمه کې چې کوم څه موجود دي دې ته پام واړئ. تاسو پوهیږئ چې اوس هلته د افغانستان نه په لرې یو څه وړاندې هلته هند موجود دی. د هند سره د ده اړیکې زه فکر کوم د دې پر پرتله شاید نورې هم ډېرې خوږې سي او د دې به څو لاملونه ډېر د پام وړ وي. یو دا چې په دې وروستیو کې ډیپلوماتیکې اړیکې د هند او د طالبانو سره نږدې شوي او بل هند د چین سره تقریبا ځینی ستونزې لري. نو ډیره توجه به په همدغه سیمه کې شاید د افغانستان په پرتله هند ته ډیره وي، خو بیا هم د افغانستان د دې دپاره ډیر تعین کوونکی راته نه ښکاري، خو بیا هم بې توپیره به هم پاتې نه شي.
ډیره مننه، سلامت اوسې استاد آزاد. آیا له طالبانو سره به ترامپ یا د ترامپ حکومت نږدې وي او که به فکر کوي چې فشار به پرې زیات کړي؟
ګورې، که څه هم په تیرو دوو کلونو کې د امریکا په کانګرس کې او په سنا کې په وار وار ځینې هغه چارواکي، پخواني امریکایي چارواکي احضار شول چې هغه د افغانستان څخه د متحده ایالاتونو د پوځونو په تخلیه کې رول درلودی، خو دا احضارېدل یوازې د تخلیه تر نویته پورې و. یعنی ټوله پښتنه ټول هغه جدیت د دې موضوع په همدې کې و چې په دغه ډول باید نوی راوتلی شي. راوتله په دې بحثنه یسه وایي چې باید افغانستان طالبان ته نوی اروپا ته افغانستان باید طالبان نوی نیولی. په ټوله کې کله چې د طالبانو بحث رامنځته کېږي او متحده ایالاتونو په دې مسله کې ښکیل کېږي، هغه مهال دی چې ښاغلی ټرمپ په دفتر کې و، د په لومړي دوره کې د دوی سره مذاکرات، د دوی سره تړون، د دوی سره ټول مسایل رامنځته کول. ممکن داسې احتمالات شته، ځینې سناتوران دا څرګندونې کوي او هغه سناتوران چې هغه په ریپبلیک کې خورا پر مخکښ سناتوران دي چې دغه مرستې چې دا څلوېښت میلیونی مرستې چې په تیرو درې نیمو کلونو کې افغانستان ته تللی د بشري مرستو په نوم باندې دا طالبانو ته ځي او دا باید ولاړ نه شي. دا څو واره دا بحثونه شوي دي. ممکن په دې برخه کې ځینې فشارونه وارد شي یا مثلا د ځینې تغیراتو غوښتنه وشي، خو په ټوله کې په لوی انځور کې چې په طالبانو دی د ټرمپ اداره داسې یو ناڅاپي فشار راولي چې طالبان دی یا د امریکا له ادرسه له واکه لیرې شي یا د یو لوی تغیر راشي، دا د ټرمپ اول دفتر پورې تر ډېره بریده تړلی نه دی. ځکه نه یوازې چې د متحده ایالاتونو ډېری ایجنسۍ که هغه د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وي، که هغه د دفاع وزارت وي، که هغه د استخبارات وي، که هغه نورې هغه ایجنسۍ وي چې متحده ایالاتونو کې د تینک ټانکو په نامو باندې کار کوي، یا مثلا پرایویټ سکیورټي کمپنۍ دي، دا ټولې د متحده ایالاتونو بهرنیو پالیسۍ کې خپل رول لري. یعنی ناڅاپي تغیرات ورانه شي، ممکن دغه اقتصادي چې په دې باندې بحثونه شوي دي په تېرو دوو میاشتو کې، یعنی ځینې سناتورونه چې دغه مید ویسټ سیمه ده لکه ایلینا یا ویسکانسن، مینیسوټا، دې سناتورانو سره چې ما په وار وار د پوهنتون له ادرسه لیدلی دي او د افغانستان مسله مو یاده کړې ده، هغوی په دې باور دي چې طالبانو ته کومې پیسې چې امریکا ورکوي دا سم کار نه دی او دا باید په دې باندې سره باید خبرې وشي او غور وشي. په دغه برخه کې ځینې توقعات کېدلی شي او دا دا دې تر فشار علاوه ویلی شو. دغه سې ځینې فشارونه به وارد شي، خو ډېر لوی فشارونه چې ځینې سیاسي یا ځینې طالبانو مخالفین، چې زما په شمول زه یې سخت مخالف یم، توقع لري یا پیشبینی کوي د دغه سې لویو تغیراتو یا فشارونو څرک زه پخپله نه وینم. البته که په همدې برخه کې دغه نقدي مرستو په برخه کې هم که ځینې فشارونه وارد شي، طالبان ممکن په ځینو خپلو ځینو چارو کې بېرته سره غور وکړي یا فکر وکړي یا تغیرات راولي. ځکه د طالبانو دغه درې نیم کلن نظام تر ډېره بریده پورې داسې ویل کېږي چې هغه د همدغه پیسو په مرسته یا د همدې پیسو په بنسټ باندې روان ماشین دی. که چیرې په دغه برخه کې تغیرات راځي، او دا خو ښکاره پیسې دي، داسې هم ویل کېږي چې ځینې آن د ریکارډ چې نه وي آف د ریکارډ پیسې هم ورکول کېږي ابو طالبان ته امریکا لخوا. نو په هغه کې تغیرات راشي، دا خپل فشار دی. ممکن ځینې فشارونه، خو هغه په هغه کچه باندې نه چې یو لوی تغیر دی کنه ساکي ډول اولی هغه وارد شي.
ډیره مننه، سلامت اوسه. پېښان صاحب، ځینې وایي چې ترامپ اقتصادي مسایلو ته ډیره توجه کوي، د امریکا حکومتونه عموما د بشري حقونو د ښځو حقونو مسلو ته ډېره توجه کوي او له دې کبله په ډېرو ځایونو کې اقتصادي ګټې له لاسه ورکړي دي. اما ترامپ لکه د ځینو په ادعا د چین او روس په شان دي چې ورته بشري حقونه او د ښځو حقونه او داسې مسایل هومره ډېر اهمیت نه لري. نو دوی په همدغه اساس فکر کوي چې په افغانستان کې ډېر قانونه دي، اقتصادی ګټی دی، لبل خوای موقعیت داسې دی چې د چین په خوله کې دی، او نو افغانستان ته به توجه واړوي او شاید له دغو فشارونو چې د امریکا اوسنی حکومت د طالبانو په حکومت راوستي لاس واخلي او ځان ورنږدې کړي او له دې شرایطو ګټه واخلي. دا تر څه حده دا خبره ممکنه ده؟ پېژان صاحب، پیژان صاحب لکه چې بلې زما بلې اورو مهرباني.
زه فکر کوم چې دا اوسنی دوره کې د اسلام د تلور کلن دوره چې ده هغه د ډېر د افغانستان اقتصادي زیرمو ته د افغانستان کې د اقتصادي ګټو دپاره ډېر وخت ونه لري، ځکه چې اوس حالات بدل شوي دي او په ډېره چټکۍ د بدلون په حالت کې دي. که په لومړۍ دوره کې موږ وګورو د په همدې خطر باندې دغه خپل لمن په اصطلاح سره د امریکا لمن نه یوازې د افغانستان څخه بلکې د عراق په څېر د نورو هیوادو څخه هم تر ډېره پورې راټوله کړه. د افغانستان څخه بیخي هغه په بشپړه توګه ووتله، په عراق کې یې په اصطلاح سره بک سټیج ته ولاړه، هغه د فرنټ لاین کې ونه جنګېده په لومړۍ کرښه کې نه، او دوی دا ادعا وکړله دا خپل ټرمپ څو څو ځله وویل چې موږ د نړۍ پولیس نه یو، چې مثلا په نړۍ کې د پولیسو رول اجرا کړو، چې ته دا کار وکړه او ته دا کار مه کوه. دوی غواړي چې دغه هدف ته، یعنی دا سیاسي هدف ته دوی د یو بل لارې ورسېږي، د نیابتي ډلو د لارې ورسېږي، د نیابتي جګړو د لارې ورسېږي. نو په دا منطق باندې بنا زه فکر نه کوم چې دوی ته په لوی کې امریکا ته، په لوی سر کې امریکا ته سیاسي او نظامي اهداف تر اقتصادي اهدافو ډېر مقدم وي او یا وخت ورته ولري، ځکه چې د نړۍ حالات ما درته وویل چې ډېر په چټکۍ سره د بدلون په حالت کې دي، او بل امریکا په هغه اقتصادي حالت کې نه دی چې دی هر چیرې باید پاتې شي او پاتېښکیل شي او دومره انرژي او توان ولري. فکر کوم د امریکا حالات هم بدل شوی دي او آزاد سوداګري په امریکا کې دي. کله چې تاسو د عادي امریکایان سره خبره کوي، وی اوس د امریکا د کورنۍ حالات په کورنۍ ستونزو په اړه کې یو بیل نظر لري، نسبت دې چې دوی څلور یا پنځه شپږ کاله د مخه درلودل. نو امریکا کافي ستونزې لري او په افغانستان کې که مشخصا راس، او په افغانستان کې دوی څه غواړي؟ دوی دا غواړي چې طالبان استخباراتي همکاري ورسره ولري چې دا درلودله، او دا په وار وار موږ د بیرابیلو سرچینو څخه اورېدلې چې دوی طالبان له دوی سره کافي استخباراتي همکاري لري او فضايا په واکی ده، د دې تر څنګ په فضا په واکی ده، دوی د هوا د لارې کولای شي چې هر هدف او هر نقطه ووځي. نو دوی او دا د دې لپاره دوی غواړي چې د دې دوه رقیبان روس او چین افغانستان کې خپل لمنه پراخه نکړي او حضور یې ډېر قوي نشي سبب دی ته پراتوش کې باندې بیا وکتل چې دې څومره کولای شي چې دا لارې دې خپل هدف ته رسیږي. او په ادا کار بل راتلونکو څلور کلونو کې زه فکر نه کوم چې امریکا دې د اقتصاد له اړخه په افغانستان کې علاقه ولري. دوی صرف خپل استخباراتي حضور او د فضا مالکیت والی او دا طالبانو مواد مخور کړی دي. فکر کوم حالات به همداسې دوام وکړي، خو لکه څنګه چې یادونه وسوله که طالبان یو څه په اصطلاح سره سرغړونه وکړي کېدای شي د شدیدو عکس العملونو سره هم مخ شي، اما دا چې طالبان به په ټول کې د منځه ولاړ شي او یو قانونمند اداره به په افغانستان کې رامنځته شي،
که کوم د اوسه فار دا شیله موږ نس کولای شي. ډیره زیاته مننه کوربان سنگروال صاحب. راتلونکي کال 2025 کال به د افغانستان لپاره څنګه کال وي؟
خام دا د افغانستان لپاره خو زه فکر کوم یو هغه سیمایز او کورنۍ بود دی او بل نړیوال کور دی، نه کچیرته اسلامي امارات په خپل کې روکلو نه ولونو یا ونه کتنه ونه تیزه فکر کوم چې ستونزې به نورې هم ډېرې شي، هم په فرهنګي لحاظ، هم په اقتصادي لحاظ، هم په سیاسي لحاظ، او په درې وړو لحاظو کې وزدستي اسلامي امارات یا طالبان پاتې راغلي دي. او په سیمه کې هم تقریبا ګرچه د منځنۍ آسیا هیوادونه یا ایران او لګلا وړاندې روسیا او چین تقریبا دا خو یو څه خوشبینه دي، هم خو یوازې د پاکستان سره ستونزې لري. او لګوراند کې چې بیرته امریکا ته ورګرځو امریکا هم شاید په اوګمهاله پالیسی کې خدا نه غوړي چې نړۍ دیو کنجنه لاسونه ووینځي یعنی تاسو اوس پیږئ چې امریکا په دغه سیمه کې هیڅ څوک نه لري یعنی کچې ته افغانستان سره بیا اړیکې ونرغوي د خپدی باندې پیږي چې دلته یو اتحاد جوړ دی چې هغه چین دی روسیا دی او ایران دی او له ګلاندې هلته شمالي کوریا دی نو کچې ته افغانستان باندې او پاکستان خو ځکه شاید پانګونه ونه کوي چې هلته هند ته مخاړی او هند د هر چانه لکه مخمم چې ویلې بیا په ټینګار کومه چې د هر چانه ورته ډیر مهم دی نو پاتې شو په دغه سیمه کې افغانستان زه فکر کوم چې د افغانستان سره شاید له یو شکل نه یو شکل اړیکه ټینګه کړي ځکه چې چین او روسیا ډېر کوشش کوي چې په افغانستان کې د ځان دپاره یو څه پرمختیایي او پراختیایي پروژې
بله ډیره زیاته مننه سلامت اوسئ که پیشان صاحب تاسو ډیر لنډ راته وایست ستاسو توقع څه ده په راتلونکي کال کې د افغانستان لپاره
راتلونکي کې زما یوازنۍ توقع د افغانستان د بل هر وګړي په څیر دا چې په افغانستان کې د خلکو حالت او د خلکو حقونه خوندي شي او د خلکو حالت وارسی او دی وکاله سې چې په امن او سوکالي کې ژوند وکړي
متوقع ده او اټکل څه کوي بیا څومره اټکل کوي چې دا غشتنې به پلیش عملی بشي
دا خو توقع همیشه ارمانی اما که واقعیت تر اوسه فکر کوم زما د مطالعه د مخې لبدا مرغ د افغانستان حالت به پراتین چار کې دې هم خراب سي او د نیابتي جګړو میدان وي
مګا سخت دریزی ته دوام ورکوي
بلې زه فکر کوم چې په افغانستان کې د طالبانو په شتون کې
ډېره مننه متاسفانه نور وخت نه لرو سلامت اوسئ د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب الله آزاد او لیکوال مورخ او نظر خاوند استاد شهسوار سنگروال چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ
نصیب بدل وم دے قبل وم خود نہ نصیب بدل وم دے قبل وم خود نہ پیالے نسکور وم دے تش وم خود نہ پیالے نسکور وم دے تش وم خود نہ تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑا ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑا ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑا ما زندان نڑو நடவும்தே ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் ஹுதினா ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் ஹுதினா கலே 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 நஸ்கோரவும்தே தஷவும் ஹுதினா پیاله نسکور ونده تشوم ما خودین نصیب بدل ونده قبل ما خودین نصیب بدل ونده قبل ما خودین پیاله نسکور ونده تشوم ما خودین پیاله نسکور ونده تشوم ما خودین خالق میں ککرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں ککرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں ککرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں ککرے سجد تنا تا پیدا کرے زندیا مت ومدے لگوما خودنا تندیا مت ومدے لگوما خودنا پیالے 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 نسکور ومت شوما خودنا پیالی نسکوروم تشوم خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا 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 خالق میں ککرے سجد تنا تا پیدا کرے تندیا ماتا اندے لگو ما خودنا